افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوي او دا عملیات د امنیت په ټینګښت کې ډیر ګټور تمام سوي دي. د ازادي راډیو پښتو خبري ساعت اوري د مازیګر څلور بجې سوي. زه ملالی بشیر د ازادي راډیو د خبري ساعت ته ستاسو هرکلی کوم. د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست به وروسته واورو، خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د سولې علي شوراوی د حزب اسلامي لحیات سره به په نږدې ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک سي. په کندهار کې یوه ښځینه پولیسه وژل سوې ده. په پاکستان کې پنځه کسان د یوه سک د سپکاوي په تور محکمې ته احضار کړی سوي. د سولې علي شوراوی د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هیات سره به په لنډو ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک سي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي رادیو ته دا خبره وکړه.
با آمدن هیئت دوم
د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د دویم پلاوي پر اتک سره اختلافي نظریات حل سوي او تقریبا د دواړو غاړو د توافق وړ ګرځېدلي دي.
د حزب اسلامي اول هیئت شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې له افغان حکومت سره په کابل کې د سولې خبرې پیل کړې. د انتخاباتو د څار بنسټ یا ایوا ټینګار کوي چې ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تقنیني فرمان تایید کړي. د دغه بنسټ مشر جانداد سپینغر نن په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په نامه د تازه څېړنې د وړاندې کولو پر مهال یو ور بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د روان بهیر په اړه جدي اندېښنه وښوده. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو دویم فرمان له ځینو تعدیلاتو وروسته شاوخوا دوې اونۍ مخکې د پارلماني چارو وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه دغه فرمان نه دی تصویب سوی. د ولسی جرګې رئیس یو ځل بیا له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د تنکی زلمی عباسین قاتلینو ته سخته سزا ورکړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن دا خبرې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړې.
بیا هم یو ځل بیا په تکرار سره وایو چې د عباسین د وژنې عاملین چې نیول شوي باید د افغانستان د اساسي قانون پر اساس ورته مجازات وټاکل شي، تر څو نور ته هم عبرت وي او دا د حکومت مکلفیت دی.
څوارلس کلن عباسین درې میاشتې مخکې د انسان تښتوونکو لخوا د کابل ښار په کارتینو سیمه کې اول اختطاف سو، وروسته ووژل سو. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ یوه ښځینه پولیسه نن ماسپښین د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل سوې ده. د دغه ولایت یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځینه پولیسه نسرین نومېده او د کندهار ښار په لومړۍ امنیتي حوزه کې وژل سوې ده. نږدې پنځلس ورځې مخکې هم د دغه ولایت د پاسپورټ امریات یوه ښځینه پولیسه په همدغه سیمه کې وژل سوې وه، خو د هغې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی و. په پاکستان کې د یو ترانسپورتي شرکت پنځه مسلمان کارکونکي د یو سک د شکایت پر اساس مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکمې ته احضار کړی سول. دغه سک شکایت کړی چې د بس موټر د ځنډېدو پر مسله د بحث په وخت کې د دغو کسانو لخوا د ده لونګۍ پر مځکه ویشتل سوې ده. مهندر پاول سنگ د یکشمې په ورځ له فیصل آباد څخه ملتان ته پر لار په بس کې له لنجې وروسته پولیسو ته شکایت وکړ. پاول سنگ ویلي یو کارکونکي د لنجې په وخت کې د لونګۍ پر مځکه وویشته. د سیکانو د مذهبي عقایدو له مخې دا کار یوه بې حرمتي او سپکاوی ګڼل کیږي. د ازادي راډیو ته ویل چې د رسنیو د فشار په نتیجه کې پولیسو د شکایت درج کړ. دغه سک ویلي دي چې پاکستانی دی او پر د حمله کوونکي باید د هماغه قانون پر اساس مجازات سي چې له مخې غیر مسلمانان د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد او یا هم قران کریم ته د سپکاوي په تور مجازات کیږي. پاکستاني چارواکو پرون ومنله چې د قانون له مخې به دغه قضیه تعقیبوي. په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي لپاره د مرګ سزا ټاکل سوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې د سوریې په شمالي ښار حلب کې د اوربندې موافقې د ماتېدو پر مسله بحث وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د ځنډېدلو مستقیمو خبرو پیلولو او د جګړو د درولو له هڅو سره سره دغه ښار په وروستیو اونیو کې د دولتي ځواکونو او د مخالفو جنګیالیو ترمنځ د جنګ په میدان بدل سوی دی. فرانسې او برېټانیا د دې غونډې د جوړولو غوښتنه په داسل کې کړې چې روسیې ویلي د حلب په شاوخوا کې د مات سوي اوربند بیا نافذولو هڅه کوي. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر حلب د سوریه د ولسمشر بشر الاسد په وړاندې د مقاومت د شهیدانو مرکز وباله او د بوزنیا د جګړې په وخت کې له سرایبو سره پرتله کړ. د امنیت شورا پنځلس غړي به د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو له چارواکي جیفري فلیټمن څخه د وروستیو اونیو په بهیر کې په حلب کې د جګړې په اړه راپور واوري. په دې جګړه کې پر روغتونونو او هوایی دغه هوایی او د توغندوی حمله هم شامل دي چې په نتیجه کې په سلګونو ملکیان وژل شوي دي. بل خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سټیفن دیمیستول سره په مسکو کې تر کتنې وروسته وویل هڅې روانې دي چې په حلب کې پر یوه لنډمهاله اوربند سلا وسي. روسی څېړونکي وایي د یوه عالي رتبه پولیس افسر او د هغه د 15 خپلوانو د وژنې په شک یې څلورم مشکوک سړی هم توقیف کړی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي دغه مشکوک چې په خټه تاجکستانی دی محمد علي احمدوف نومیږي چې نن د تاجکستان له پلازمېنې دوشنبې د مسکو یوه هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم نیول سوی دی. څېړونکو پرون درې نور مشکوک کسان هم چې مخکې نیول سوي او ویل کېږي د اذربایجان دي رسنیو ته افشا کړل. د سما رسمي د پولیسو د یوه عالي رتبه چارواکي اندري ګوشت او د هغه د 15 نورو خپلوانو مړي لس ورځې مخکې په سیزران سیمه کې د هغه په کور کې وموندل سول. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي پر دغو نیول سوو مشکوکو کسانو به د وژنې او غلا تور پورې کسي. او روسي چرواکي وایي د ناکرار شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې درې سختریز وسلوال وژلې دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې نن وویل چې دغه درې وسلوال تېره شپه په هغو عملیاتو کې وژل سوي چې د داغستان په مرکزي سیمه کیزل یورت کې سوي دي. دغه کمیټه وایي درې وړه وژل سوو کسانو د پولیس افسرانو پر ضد په حملو او د خلکو د شوکونو په پلانونو کې لاس درلود. داغستان د هغو سختریزو وسلوالو د تاوتریخوالي په مرکز بدل سوی چې هڅه کوي په شمالي قفقاز کې یو اسلامي حکومت رامنځته کړي.
د ازادي رادیو خبری ساعت ته بیا هم شراغ لست. ازادي رادیو اوري او دادی د دې ساعت مهم موضوعات. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوي او دا عملیات د امنیت په ټینګښت کې ډېر ګټور تمام سوي دي.
تعداد عملیات ها محدود است اما
که هم د عملیات شمیر محدود دی خو نتایج ډیر ښه دي.
د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ آیوا وایي ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی فرمان تصویب کړي.
یک بار دیگر ما باز تاکید میکنیم به پال بر پال
یک بار بیا مور تاکید کو چی پارلمان باید انتخاباتی اصلاحات به برخه کی د ولسمشر فرمان هر څومره چی اجر کیږي تصویب کړي.
د بلوچستان خبریالان وایي چې په دې ایالت کې لا هم د ازادي خبریالۍ په نامه هیڅ نسته او خبریالان د امنیتي خطرونو له امله نس کولای په آزاد ډول خپل کار وکړي.
چې رپورټینګ کیږي دغه د حقیقت باندې ګرسره نسته.
ګڼ شمیر نور مطالب لرو له ازادي رادیو سره اوسئ. د ازادي رادیو ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوي او دا عملیات د امنیت په ټینګښت کې ډېر ګټور تمام سوي دي. د دغه وزارت مرستیال وایي نن ازادي راډیو ته وویل یاد عملیات یوازې افغان ځواکونه کوي چې د خلکو لخوا یې هم هرکلی سوی دی، خو د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون له دغو عملیاتو راضي نه ښکاري ځکه د دغه کمیسیون د ځینو غړیو په وینا تر ډېره په دا ډول عملیاتو کې زیان ملکیانو ته رسیږي. نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه توانېدلي چې په شپنیو عملیاتو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوالو مخالفانو ته سخت زیانونه واړوي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له اړتیا سره سم هر شپه په ټول هیواد کې له 15 تر 100 شپنی عملیات ترسره کیږي.
له دغو عملیاتو څخه زموږ هدف په ځانګړي ډول هغه کسان دي چې تروریستان او د هغوی د مشرانو په توګه د افغانستان اجتماعي، سیاسي او اقتصادي وضعیت د خرابېدو لپاره هڅه کوي. موږ به هغوی په نښه کړو او په وړاندې به یې د شپې عملیات کوو.
ښاغلی رادمنش هم رنګول شپنی عملیات د بهرنیو لمرستې پرته افغان ځواکونه په یوازې توګه ترسره کوي چې د خلکو له هرکلی سره هم مخامخ شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند زیاته کړه چې د شپې لخوا د عملیاتو په کولو سره افغان ځواکونه توانېدلي چې په ننګرهار، هلمند، روزګان، بدخشان، کونړ او کندهار ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د سوق او قماندې مرکزونه او قرارګاوې له منځه یوسي. دا مهال افغان ځواکونه په ټول هیواد کې شپنی عملیات کوي چې له دې وړاندې دا ډول عملیات د بهرنیو ځواکونو لخوا ترسره کېدل چې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د لرو پرتو سیمو د یو شمیر اوسیدونکو له سخت مخالفت سره مخامخ وو. د پوځي چارو افغان کارپوهان د شپې لخوا د افغان ځواکونو عملیات ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې دا عملیات باید زیات سي. جاوید کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تعداد عملیاتو محدود است، اما
که څه هم د عملیاتو شمیر محدود دی خو نتایج ډیر ښه دي. که چیرې له دغو عملیاتو څخه زیات ملاتړ وشي او دغو قطعاتو ته وخت ورکړل شي، زه فکر کوم د افغانستان له امنیتي وضعیت سره به ډیره مرسته وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې د شپنیو عملیاتو د زیاتوالي خبره کوي چې د چارواکو په وینا اوس مهال د هیواد په 12 ولایتونو کې 14 پوځي عملیات روان دي. بلخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړی صالح محمد صالح شپنیو عملیاتو ته هیله من نه بریښي، ځکه د ده په خبره په دا ډول عملیاتو کې تر ډیره زیان عامو خلکو ته اوړي. ښاغلی صالح ټینګار کوي چې دا رقم عملیات باید په دقیق ډول پلان او په سمه توګه ترسره سي.
که چېرته دی د پلان مطابق دی اول کشفي ارګانونه په دې وتوانېږي چې هغه ساحه چې ناامنه ده او د دې قرارګاهونه وجود لري او دا تثبیت کړي او د تثبیت نه وروسته عملیات وکړي، دا خود په خوده مؤثر دی.
د دفاع وزارت وایي چې په شپنیو عملیاتو کې د هوایي ځواکونو ونډه هم پراخه سوې ده. د دغه وزارت چارواکي زیاتوي چې په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته یو شمیر جنگی او کشفی طیارې او هلیکوپټرې ورکړل سوې دي.
زموږ ژغ له ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 اوري. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سي. زه ملالی بشیر د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته د دې خبري ساعت کوربنه یم. له ازادي راډیو سره د تماس نیولو لپاره شمیره دا ده 0999203500 او 0500 02 2 5 5. پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلی سي او د موضوع په اړه راسره خپل نظریات شریکولی سي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د فرا چارواکی وای وسلوال طالبان د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د دوی تر نفوذ لاندې دي له خلکو په زور د اوشر په نوم مالیه راټولوي. زموږ خبریال احمد شاه فطرت له فرا څخه په دې اړه نور حال راکوي.
د دولت مستوال مخالفان د فرا پریر ولسپوریو د مرکز لري پرتو کلی څخه د مالی په نوم د ځمکه لرونکو او بزګرو څخه ډیری پیسې ټولې کړې دي. د فرا ولایتي شورا دې موضوع په څنګه دولت سره وایي دا کار کولای شي جنگونو نور هم په فرا کې زیات کړي. د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي دا کار د دولت د لږ حکومت له امله شوی او دولت مستوال مخالفان له دې درکه ډیری پیسې ترلاسه کړې دي.
د نه پاملرنی نن موږ د دې شاهدانو چې دښمن زموږ په اکثره ولسوالیو کې چې د دوی تر حاکمیت لاندې دي په زرو لکه افغانۍ د حشر او د زکات په نامه باندې ټولي دي. دا خپله یو نو لوی تهدید او یو لوی مشکل دی چې نن دوی دا پروسه مخته وړي او دا اکمالیږي، دا سنبالیږي. د دې آینده موږ د فرا د فرا ډېر بد وینو.
په همدې حال کې د فرا ولایتي چارواکیانو د دې موضوع په تایید سره وایي چې د پیسو ټولولو لا هم د خلکو نفرت د دولت د وسوال مخالفانو څخه زیات کړی دی. د فرا ولایت والی محمد آصف ننګ وایي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې د دولت وسوالو مخالفانو په زور او جبر د خلکو څخه څه نا څه پیسې ټولې کړې دي او همدا شانې خلک د کوکنارو کرلو ته هڅولي چې دا دواړه کاره په جبر او ظلم ترسره شوي او د دوی پر حالت کومه ګټه نه لري.
جزیه اخیستل کیږي، یو بیچاره دربدره سړی نه او جزیه د اهل کتاب نه اخیستل کیږي. دغه طالب اکثرا حیرانوونکي یعنی اقدامات کوي چې مغایر دي د مقدس دین د احکامو سره. اکثرا حضور شي پرې اخلي په دې خاطر چې یو انسان پرې ووژي. د خلکو نه پیسې اخلي له هغې بیچاره نه چې دی توان نه لري. خلکو ته مجبور کړي دي چې ته تریاک وکړه. په داسې حال کې چې د اسلام د مقدس دین په احکامو کې تر ټولو منفور نجس او تر ټولو حرام چې حرمت یې په ډېر شدت سره یاد شوی دی د تریاکو بوټی دی.
د فراه ولایت د ځینو لرې پرتو سیمو اوسېدونکو د ازادي راډیو سره خبرې کې د نمدنه شولو په شرط ویلي چې دولت وسوالو مخالفانو د دوی څخه د درې بیا تر 15 زره افغانۍ پورې د مالی په نوم اخیستې او خلک یې هم خپل د ځان د ساتلو لپاره ورکوي. اړوند کارپوهان وایي چې د پیسو ټولول د دولت وسوالو مخالفانو لخوا دوی نظامي لیکې پیاوړي کوي او دا کار به دولت په زیان تمام شي.
هلمند کې د جګړې اور ولی نسړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ول ما باید رښتیا خبره وکړي چې وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لا ازادي راډیو څخه.
د واموریدل مخکمو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې له خوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوي او د عملیات د امنیت په ټینګښت کې ډیر ګټور تمام سوي دي. پر همدې موضوع د خبرو لپاره د نظامی چارو کارپو ودیر صافی را سره پر لیکدی. صافی صاحب، مننه چې لازادي رادیو سره یاست. سلام علیکم. سلام علیکم صافی صاحب، زموږ ژغ اوري ازادي رادیو ده. ډېر مننه چې له ازادي رادیو سره یاست. لکه تاسو چې واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوي دي او همداراز ګټور هم ثابت سوي دي، د شپې عملیاتو په زیاتېدو سره به آیا رښتیا هم امنیت ټینګ سي؟
دا چې د شپې عملیات دوی ته مناسب تمامېږي، کولی شي ضربه وارد کړي دښمن د نظام ته، هغه بله مسله ده. اما دا چې بیا امنیت په دې ټینګېدی شي که نه، دا به بله خبره ده. خبره دا ده چې د شپې عملیاتو کې دوی کولی شي په اوسودګۍ او ارامۍ سره خپل مخکې پنخه کې خپل پلټونه چې دوی په چا باندې څنګه حمله وکړي، مګر امنیت خو هغه وخت ټینګېږي چې نه د شپې د ضرورت د جګړې ته وي او نه د ورځې ضرورت د جګړې ته وي، او د حکومت نه وسله پرېږدي او یا وسله نور په کارولی ونه شي او خلک ارامه هم د شپې ژوند کولی شي هم د ورځې.
صافی صاحب، پخوانی افغان ولسمشر د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې عملیاتو پر ضد اعتراضونه کول، اوس د شپې لخوا دغه عملیات افغان ځواکونه کوي. د بهرنیو ځواکونو او افغان ځواکونو په دغو شپنیو عملیاتو کې به څه توپیر وي؟ آیا افغان ځواکونه تر بهرنیو ځواکونو په استخباراتي توګه ډیر دقیق دي؟
زه فکر کوم چې هغه پخوانی د خارجیانو چې عملیات د شپې لخوا کوه، نو هلته شکایات د ملکي خلکو زخ ډېر راولاړ شوي وو پر ضد د عملیاتو، ځکه پخواني ولسمشر د غونه وکړي وو چې د شپې عملیات د نور بند وکړي. مګر اوس هغو نه اندازه شکایات چې هغه وخت اورېدل کېدل اوس نه اورېدل کېږي. شاید برعکس خلک له وغواړي چې کشفي که ورځ یې هر وخت حکومت یا دولت یا ملی اردو کولی شي چې د حکومت له منځه یوسي، دوی کولی شي چې له منځه یوسي.
ډېره زیاته مننه ودیر صافی صاحب. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی و چې په افغانستان کې د ملي اردو د شپنی عملیاتو د زیاتېدو په اړه یې راسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبه په ورځ د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړه چې پاکستان دې د هغه طالبانو پر ضد عملیات وکړي چې د سولې په مذاکراتو کې برخه نه اخلي او په افغانستان کې حمله کوي. سرتاج عزیز ویلي چې له قطر څخه د افغان طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ورغلی وو او د پاکستان په ګډون د څلور اړخیزه غونډې غړي هیوادونه د قطر له دفتر سره په تماس کې دي او هڅې کوي چې د سولې د خبرو بهیر پرمختګ وکړي. تفصیل د احمد الله په راپور کې اورو.
د نهه پورس په اسلام آباد کې د یو سیمینار وروستو خبریالانو ته د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د تیری ایوی اوږدې مودې راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات وشول، خو تر اوسه هغلته امن قائم نشو. پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د مذاکراتو د لارې امن قائم کړی شي. سرتاج عزیز د دې خبرې هم پخلی وکړو چې د دوه نه د افغان طالبانو یو پلاوی د ابتدایي تعلقات ښه کولو لپاره پاکستان ته راغلی وو، او پاکستان په شمول څلور واړه ملکونه قطر دفتر سره په تماس کې دي او کوشش یې دی چې د خبرو اترو پروسه مخ په وړاندې بوزي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان میناپال وایي چې په افغانستان کې امن لپاره پاکستان خپل کردار په صحیح توګه نه لوبوي.
پاکستان برعکس د دې پر ځای چې طالبان د سولې او مذاکرې میز ته کښېنوي، طالبان یې عملا افغانستان ته د جنګ لپاره تشویق کړل. یعنې په دې معنا چې موږ د خپلې دفاع لپاره مجبور یو، او د افغانستان د نظام دفاع دا زموږ مسؤلیت دی، او دا جنګ پر موږ باندې
د ذکر دا چې په تیرو وختونو کې به افغانستان حکومت د پاکستان نه غوښتنه کوله چې طالبان دې د مذاکراتو میز ته راولي، خو په تیره میاشت کې په کابل کې د حملې وروستو د افغانستان حکومت وینا وه چې تر هغه به د طالبانو سره مذاکرات ونه کړي چې تر څو پاکستان د هغه طالبانو پر ضد ګامونه پورته نه کړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانې کوي. مشال ریډیو چې کله د خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان نه تپوس وکړو چې افغانستان حکومت اوس د طالبانو پر ضد د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي خو پاکستان ورته تیار نه دی، نو په راتلونکي کې د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اثرات پرېوتې شي؟
پاکستان سره خپل دلایل دي، او دوی سره دا یره ده چې چیرې دوی د افغان طالبانو خلاف ګامونه واخیستل کیدی شي بیا افغان طالبان پاکستانی طالبانو سره یو ځای شي او یو نوی جنگ دوی سره مخامخ شي. پاکستان لږ د مشکلاتو سره مخامخ دی، افغانستان په مسله یو د پاکستان په پالیسو کې هم ډېرې زیاتې خرابې دي. دوی هم ځینې وخت کې ځینې شیان په وخت باندې نه کوي، بیا افغانستان سره لویچ دی وادي پوره نکړي. تشدد په افغانستان کې زیات شو، پاکستان له هم غور پکاري چې مازی کې د دې په پالیسي کې کوم نیمګړتیاوې وي، کوم کمزوریاں وي، کدا دوی لري نکړي او هم دغه رنګ د مازی په شان پاتې شول، نو کې دي شي راتلونکي حالت د پاکستان لپاره خ نوی.
یاد دی وی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د کابل سفر پر مهال دوه ملکونو په دې خبره اتفاق کړی وو چې د افغانستان د طالبانو هغه ډلو سره به خبرې اترې کولې شي څوک چې د امن او مصالحت برخه جوړېدل غواړي، او هغه ډلې چې د دې وړاندیز وروستو هم د تشدد لار خپلوي مقابله به یې د یوې ګډې حکمت عملی تر لاندې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
و موریدل چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې پاکستان د هغه طالبانو پر ضد عملیات وکړي چې د سولې په مذاکراتو کې برخه نه اخلي او په افغانستان کې حمله کوي. دا له هغه وروسته چې د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان جګړه د پاکستان له لوري تحمیل شوې او افغانان یې له ځانه دفاع ته اړ کړي دي. مینپال زیاته کړه چې پاکستان وسلوال طالبان په افغانستان کې جګړې ته هڅوي او په څلور اړخیزو غونډو کې پر خپل تعهد عمل هم نه دی کړی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي راډیو ده. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ ایوا وایي ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی فرمان تایید کړي. د ایوا مشر نن په کابل کې د یوې خبرې غونډې پر مهال اندېښنه وښوده چې که د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې نور هم ځنډ وسي، د انتخاباتو ترسره کېدل به ناممکن سي. نور تفصیل محمد حدیث پر دې سره کوي.
که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د روان پس بهیر په اړه د مدني ټولنو اندېښنې نوي نه دي، خو دا ځل د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا ایوا وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي راتلونکي انتخابات ممکن نه دي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ د چهارشنبې په ورځ په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون تر نامه لاندې د تازه څېړنې د وړاندې کولو پر مهال یو ځل بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د روان بهیر د پڅوالي په اړه جدي اندېښنه وښوده. د دغه بنسټ مشر جانداد سپینغر له ملي شورا څخه په کلکه وغوښتل چې د وخت له ضایع کولو پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان تایید کړي.
یک بار دیگه ما باز تاکید میکنیم به پال بر پال
یو بار بیا موږ تاکید کوو چې پارلمان باید انتخاباتي اصلاحات په برخه کې د ولسمشر فرمان هر څومره چې ژر کیږي تصویب کړي، او په عین وخت کې له حکومت غواړو چې د واروي کمیټې له کاره ملاتړ وکړي څو موږ په انتخاباتي ادارو کې د بنیادي او هغه تغیرات چې توقع کیږي شهید
زودتر باشیم.
حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو دویم فرمان له یو لړ تعدیلاتو وروسته شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د پارلماني چارو د وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه دغه فرمان نه دی تصویب شوی. وړاندې تر دې د ولسمشر دویم مرستیال هم له ولسي جرګې غوښتي و چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان ژر تصویب کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې جرګه د ولسمشر د فرمان په اړه بې تفاوته نه ده. د ولسي جرګې منشي عبدالرؤف نامی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جرګه به تر پوره غور وروسته د ولسمشر د فرمان په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی نامی وایي ښایي تر راتلونکو درې اونیو به د ولسمشر د فرمان برخلیک روښانه شي، خو جرګه نشي کولای په ورختایۍ په دې اړه ژر پریکړه وکړي.
ولسی جرګه باید قانوني برخورد وکړي او د ټولنې مسؤلیتونه هم په پام کې ونیسي، او دا نشي کېدای چې ولسی جرګه د مدني ټولنې تر فشار لاندې راشي او احساساتي پرېکړې چې بیا به له تقلبه پاک انتخابات ونلرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ اندېښنه ښیي چې په دواړو ارګ او اجرایه ریاست کې ځینې کړۍ د انتخاباتي اصلاحاتو مخه نیسي. د دغه بنسټ ویاند او اجرایه رئیس شاه محمود مل وایي که حکومت همداسې د راتلونکو انتخاباتو پاره بی تفاوت وي، ولس به د انتخاباتو په ګډون پر ټولو ډیموکراتیکو پروسو خپل باور له لاسه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ د تازه څېړنې له مخې وایي چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې ګڼې ستونزې شته، خو حکومت باید په راتلونکو انتخاباتو کې دې موضوع ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پښتو خبرې سات اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر دروان کال د اگست میاشتې لومړۍ نیټه په سوریه کې د واک د سیاسي انتقال لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. جان کری چې په واشنگتن کې له خبریالانو سره خبرې کولې، په سوریه کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون برید هم غندلې. د امریکا متحده ایالاتو او روسیه دا مهال په سوریه کې د یو دوامدار اوربند پر ټینګښت چې د حلب ښار هم پکې شامل دی بحث کوي. په دې اړه د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجمل اندرا اوروي.
جان کری د سوریې وسنی ولسمشر بشار الاسد او په مسکو او تهران کې د نوموړي ملاتړو ته خبرداری ورکړ که چیرې په دې هیواد کې د واک سیاسي انتقال د اګست په میاشت کې پیل نشي، دوی به د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا له نوو اقداماتو سره مخ شي. جان کری خبریالانو ته وویل په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره نیټه د اګست میاشتې لومړۍ ورځ ده، یعنی تر څو نورو میاشتو پورې یا دا سیاسي انتقال ترسره کیږي او یا دا چې دوی به د یو ډېر متفاوت بهیر خوختون کشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په مسکو کې له لیدنې وروسته کړي. جان کری همدارنګه په سوریه کې د بې پولو ډاکټرانو پر یو روغتون برید وغنده او ویل داسې ښکاري چې دا توغندی د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې څخه توغول شوی. نوموړي ویل امریکا هر ډول تاوتریخوالی چې د ولسي خلکو پر ضد ترسره کیږي، که د اسد د رژیم لخوا وي او که د ده د مخالفو وسلوالو لخوا، غندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری همدارنګه بشار الاسد ته د اوربند د نه درناوي د عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړ او وویل که چیرې اسد د اوربند توافق ته درناوی ونه کړي نو عواقب به ولري. یو له دې عواقبو څخه د اوربند په بشپړه توګه له منځه تلل او بیرته جګړې ته ستنېدل دي. نوموړي وړاندې وویل فکر نه کوم چې روسیه دې دا وغواړي او یادې هم د بشار الاسد د رژیم په ګټه وي. د امریکا متحده ایالات او روسیه د مهال د یو دوامدار اوربند پر جزئیاتو چې د سوریې د حلب ښار هم پکې شامل وي بحث کوي. د سوریې د بشري حقونو د سار د سازمان په وینا په تیرو لسو ورځو کې په حلب ښار کې د جګړو په ترڅ کې 290 کسان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل که چیرې د اسد ستراتیژي دا وي چې د حلب ښار وویشي او یا د سوریې کومه بله برخه وویشي، نو زه خبر ورکوم چې دا جګړه په دې توګه نه تمامیږي. نوموړي وویل تر څو چې بشار الاسد په واک کې وي مخالفان به یې له جګړې لاس وانخلي. د جان کری په وینا بشار الاسد د خپل هیواد د یو کولو توان نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو دا اس ام اس نه را لېږلي. محمد طاهر سعادت له کندهار څخه لیکي چې ولسمشر اشرف غني څخه مو هیله ده چې د اباسین قتلین اعدام کړي. محمد معصوم خان نورزی له دلارام څخه لیکلي د شهید اباسین قتلان باید اعدام سي. عبدالله خوګیانی له کابل څخه لیکلي پاکستان هغه شکیل افریدی چې د سی آی ا سره یې په ډی این ا کمپاین کې د اوسامه په پیدا کولو کې مرسته کړې وه. شاید د ډونالد ترامپ تر واک ته رسېدو مخکې یو تور پرې پورې کړي او د آی اس آی لخوا له منځه یوړل سي. عبدالغنی ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي، په هلمند کې یوه میاشت کېږي چې برق نسته او خلک له جدي مشکلاتو سره مخامخ دي. طالبانو برق قطع کړی دی او مالیه غواړي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، افغانستان باید پاکستان ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان پر سرحدونو تاسیسات جوړ کړي او باید غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. سمیع الله سنگینوال د ګریشکو ولسوالۍ څخه لیکي، پاکستان که رښتیا په افغانستان کې سوله غواړي باید د کوټې شورا غړي افغان حکومت ته وسپاري. د کابل پر وخت د ماپښین 4:30 بجې سوي. اوس صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سرټکی راوړوي.
د سولې علي شوراوی د انجینیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هیئت سره په لنډ ورځو کې د سولې موافقه لاسلیک سي. د انتخاباتو د څار بنسټ ایوا ټینګار کوي چې ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تقنیني فرمان تایید کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په د کابل لپاره د هند له سفیر سره د هند د ویزو پر ستونزو خبرې وکړې. په کندهار ولایت کې یوه ښځینه پولیس نن ماپښین د وسلولو په ډزو وژل سوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي چې د سوریې په شمالي شهر حلب کې د اوربندې موافقې د ماتېدو پر مسله بحث وکړي. روسي چارواکي وایي د ناکراره شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې درې سختریزي وسلوال وژلې دي او روسي څېړونکي وایي د یوه الرتبه پولیس افسر او د هغه د 15 خپلوانو د وژنې په شک کې څلورم مشکوک سړی هم توقیف کړی دی.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ. زموږ ادرس دی azadiradio.com. تر 15 بجو پورې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو تر هغه مخکې د ورزش په نړۍ کې د تحولاتو په اړه نجیبه زمان معلومات وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرناوري. د معلولینو د ویلچرز د باسکټبال د سیالیو په دوام د کابل د معلولینو ټیم وتوانی چې د بلخ ټیم ته ماتې ورکړي. د معلولینو د فدراسیون رئیس کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې د دغو سیالیو پایلو به د شنبه په ورځ ووسی. په دغو سیالیو کې د اتو ولایتونو څخه نوي لوبغاړو ګډون کړی دی. د دغو سیالیو د جوړولو هدف د معلولینو د باسکټبال ملي ټیم ته د غوره څیرو انتخاب بلل سوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د پرمختیايي ټیم لوبغاړو ته د دیش ورځو لپاره تمرینی لوبي پیل کړې. د دغه بورډ ویان فرید هوتاکا ازادي راډیو ته ویل چې دغه تمرینی لوبي د کابل په ښار کې د کرکټ د پرمختیايي ټیم د دیش لوبغاړو لپاره پیل سوی دی. د په خبره دغه لوبي د کرکټ د لوبغاړو د ودی په هدف پیل سوی دی. د په داس حال کې دی چې د افغانستان کرکټ بورډ څو ورځې مخکې د کرکټ یو شمېر روزونکي د زده کړې لپاره هندوستان ته واستول. او د اروپا د فوټبال د تلولې لیګ سیالیو په دوام پرون ماښام د بایرن مونیخ ټیم وتوانی چې د اتلتیکو مادرید ته په نیمه پایلوبه کې 2-1 په وړاندې ماتې ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د اسپانیا د اتلتیکو مادرید ټیم د اروپا د تلولې لیګ سیالیو پایلوبې ته ورسید. د اروپا د فوټبال د تلولې لیګ د سیالیو په دوام به نن ماښام د مانچستر سیټي او ریال مادرید ټیمونه یو له بل سره سیالي وکړي. دغه سیالي به نن شپه د افغانستان په وخت په پاو باندې ول صبحجو د سانتیاګو برنابهو په سټډیوم کې وسی. د دې سیالي وړونکو ټیم به د اتلتیکو مادرید له ټیم سره پایلو به تر سره کړي.
د افغانستان د ورزشي تحولاتو په اړه مو اوریدل. د دې خبرونه په دوام کې دا مطالب لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مخدره موادو د ستونزې د مخنیوي لپاره باید دولت، ټولنه، خصوصي سکتور او نړیوال غوڅه مبارزه پیل کړي.
قاچاقبران تولید کوونکي د دغه مسلې مسؤل دي.
د لشکرګاه شاروال وایي د پخوانیو ګډو وډو املاکي کارونو له امله پرمختیايي کارونه یې له خنډ سره مخامخ شوي دي.
که چیرې دا نه وای زموږ کارونه به تر دې نور هم ډیر چټک وای، تیز به وای.
په افغانستان کې د رسنیو نړیوال ورځ په کوم حالت کې ولمانځل سو؟ په دې اړه به نور حال واورو. د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ. دا آزادی راډیو ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي په مخدره موادو د افغانانو د رژدیدو تر ټولو لوی مسؤلیت د دې موادو د تولیدونکو او قاچاق کوونکو په غاړه دی او باید مخه ونیول سي. د ویل د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید دولت، ټولنه، خصوصي سکتور او نړیوال غوڅه مبارزه پیل کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای چې په مخدره موادو د روغدو د درملنې لپاره باید امکانات زیات او د دې موادو د تولیدونکو او قاچاق کوونکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل شي. خاغلی غنی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د احیایي امید د درملنې د مرکز د پرانستلو پر مهال وکړې. د وبل په افغانستان کې پر مخدره موادو د میلیونونو انسانانو د روغدیدو پړه د هغو کسانو پر غاړه ده چې هر کال د دې موادو د قاچاق له لارې په سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي. خاغلی غنی ټینګار وکړ چې د دې موادو قاچاق کوونکو ته باید نور وخت ورنکړ شي چې د خپلو ګټو په خاطر افغانان قرباني کړي.
قاچاقبران تولید کوونکي د دغه مسلې مسؤل دي. دوی په سر باندې باید سوک سره وو او مسؤلیت د هغه اشخاصو ده چې د خپل د جب د ډکولو دپاره ټول ملت هم بدناموي او اوسې معتدوي.
د دې مرکز د پرانستلو په غونډه کې د ولسمشر میرمن بیبی ګل غنی او د کابینې او مدني ټولنې یو شمېر غړو برخه اخیستې وه. په دې مرکز کې به روغدو ته د حرفي زده کړو پروګرامونه هم پیل شي. ولسمشر دا هم وویل چې د روغدو لپاره د حرفي زده کړو تر څنګ باید د دوی کارموندنې ته هم پام وشي، ځکه چې بیکاري هم یو عمده ستونزه ده او حکومت او خصوصي سکتور ته پکار ده چې کمولو ته یې په ګډه سره کار وکړي. خاغلی غنی دا هم وویل چې د مخدره موادو ستونزه نن سبا په یوې نړیوالې ستونزې اوښتې او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د افغان حکومت مالی او تخنیکي ملاتړ وکړي. په غونډه کې په مخدره موادو یو روغدي له حکومت هیله وکړه چې د کارموندنې زمینې دې ورته برابرې کړي.
مساعد ساختن زمینه کاری بعد از فراغت
له حرفه زده کړو له مرکزونو څخه د فراغت وروسته باید موږ ته د کار زمینه برابر شي، ځکه چې د دې بدبختی یو لامل همدغه مواد دي. موږ له ډیرو نعمتونو څخه همدغه موادو به برخه کړی یو.
همدارنګه د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ژمنه وکړه چې د روغدو په درملنه کې به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي.
وزارت صحت عامه معتقد است که کاهش تقاضا
د عامر روغتیا وزارت ژمنده چې مخدره مواد ته تقاضا د دولت د نورو ارګانونو په همکارۍ کم کړي او د معتدینو درملنه زموږ په لومړیتوبونو کې ده.
پر مخدره موادو د روغدو د درملنې او دوی ته د حرفي زده کړو د مرکز پرانیسته په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتو د اړوندې څانګې د سروې له مخې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان چې ښځې او ماشومان پکې هم شامل دي په مخدره موادو روغدي دي. همدارنګه د دې سازمان په یو راپور کې راغلي چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو د لیست په سر کې دی چې مخدر مواد پکې زیات تولیدیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ. د ازادي رادیو د پرون د می میاشتې دریمه نیټه د رسنیو له نړیوالې ورځې سره برابره وه. په افغانستان کې د رسنیو نړیواله ورځ په کوم حالت کې لمانځل کیږي؟ د رسنیو ټولنیز وضعیت، ستونزې، لاملونه او حل لارې څه دي؟ دا هغه پښتنې د چیز موږ همکار اجمل تورمان یې په دې تفصیلي راپور کې ځواب وایي.
نامنی ناسم اقتصادي وضعیت او رسنیو سره په خپل وخت د حکومت لخوا د اطلاعاتو نه شریکول هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو څخه د ملاتړ ټولنې د رسنیز کار په وړاندې لوی خنډونه او ننګونې بولي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ټوله کې په دغه هیواد کې د رسنیو وضعیت ښه او له لاسته راوړنو ډک بولي، خو تر څنګ یې یو شمېر دغه ستونزې هم مني چې د افغاني رسنیو کار یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د یاد وزارت ویان هارون حکیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې د رسنیو د کار په وړاندې ناامنی تر ټولو لوی ستونزه ده.
په افغانستان کې د رسنیو اوسنی وضعیت تر ډیره ځایه ښه او د لاسته راوړنې په توګه یادولی شو. تر ډیره ځایه چې د رسنیو د بیان د ازادۍ په وړاندې په مجموع کې ستونزې یادېږي، هغه او د وسلوالو مخالفینو لخوا امنیتي ګواښونه دي. دا هغه ګواښونه دي چې ټولو وګړو ته مخامخ دي. او د مهارولو د پاره حکومت په پرله پسې ډول کوشش هم کړی دی.
د افغانستان خپلواک رسنیو څخه د ملاتړ ټولنې نوی د معلوماتو له مخې د 2018 زیږدیز کال له پیل راهیسې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې په دغه هیواد کې 8 خبریالان وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د خپلواک خبریالانو د ټولنې مسؤلینو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ناامني او ناسم اقتصادي وضعیت دواړه د رسنیو د کار په وړاندې مهمې ستونزې یادې کړې. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایند ناسم اقتصادي وضعیت اغیز د رسنیو په کیفیت او د رسنیو د کارکونکو پر امتیازاتو منی وایي چې ځینو رسنیو په خپل مؤثر او ګټور کار سره دغه ستونزې اواري کړي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په ټولیز ډول 2445 بیلابیلو رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. خو د افغانستان له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ ټولنه نوی وایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 50 تلویزیونونه، 140 راډیوګانې او 214 چاپي رسنۍ عملاً فعال دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د ناسم اقتصادي وضعیت له امله په تیرو دریو کلونو کې 350 زیاتې رسنۍ تړل شوي چې له دې شمېر څخه یو تلویزیون، اووه راډیوګانې او نورې چاپي رسنۍ دي. د نوی مشر مجیب خلوتګر دغه شان په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د یادو ستونزو سربیره یو بله زیاتونه هم کوي. وایي
حکومت افغانستان همچنان به او شکلی که باید
افغان حکومت هم هغه ډول او څنګه چې قوانینو کې راغلي دي همکاري نه کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت ښه نه دی. په ځانګړي ډول امنیتي اطلاعات رسنۍ په ډېرې سختۍ سره ترلاسه کوي او یا یې هم بیخي نشي ترلاسه کولی.
خو افغان حکومت وایي چې دوی له رسنیو څخه د ملاتړ او دوی سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ژمن دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې رسنۍ حکومت سره د دموکراسۍ په بنسټیز کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
افغان ولسمشر نه دی ویلي چې معلومات د سانسور شي او د رسنیو په واک کې دې نه ورکول کیږي. له لومړۍ ورځې څخه یې ویلي چې هر څه چې وي باید له رسنیو سره وي. رسنۍ حکومت سره د ډیموکراسۍ په بنسټیزه کولو او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کوي.
ښاغلی مینپال دغه شان په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ وضعیت هیله بخونکې ګړی وایي. د نړۍ د بې پولي خبریالانو د ټولنې وروستی راپور ښیي چې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې تر ګاونډیانو او حتی د سیمې تر هیوادونو مخکې ده. خو د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنه دا راپور خوشباورانه ګڼي. وایي چې د پخوا په پرتله اوس په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښونه ډېر دي. دا دغه ټولنې مشر رحیم الله سمندر
دا څنګه امکان لري چې څوک پاریس کې ناست کې به د ټول افغانستان د ولسوالۍ او د ولایتونو ټول وضعیت وارزولی شي؟ د بنا هغه یو خوشباورانه رقم دی. وضعیت هغه څه نه دی. وضعیت تاسو ته معلوم دی. عملي لحاظ که څه خبر لیکې خبر لیکنه کې یعنې د پاتر پخوا اوس ګواښ ډېر دی.
د بی پولی خبریالانو د ټولنې د راپور له مخې افغانستان د بیان د ازادۍ په برخه کې په 130 هیوادونو کې 130 ځای خپل کړی دی. افغان حکومت په دې وروستیو کې په یو طرزالعمل کار کوي چې له مخې به یې تر ډیره د رسنیو او ژورنالیستانو خوندیتوب تضمین شي. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې د دې طرزالعمل ارکلی کړی دی او دا یې د افغان حکومت لخوا یو مثبت ګام بللی دی. د افغانستان له ازادو رسنیو څخه د ملاتړ د ټولنې مشر مجیب خلوتګر وایي افغان حکومت باید د رسنیو په وړاندې استخباراتي لید او له دوی څخه ویره ونه لري او کوم معلومات چې دوی ورته اړتیا لري په واک کې ورکړي. د ښاغلي خلوتګر په وینا که دا شان وشي نو افغاني رسنۍ به نه یوازې دا چې د حکومت پر ځای کره کتونکي اوسي، په یو شمېر مواردو کې د دوی مرسته کوونکي او ملاتړي هم کیدای شي.
همداراز د افغانستان له آزادو رسنیو څخه مدافع بنسټ یا نی وایي چې په شمال زون کې د ناامنۍ زیاتوالی او په رسنیو کې د مالي بحران رامنځته کېدل سبب سوي چې ژورنالیستیک فعالیت په شمال حوزه کې نسبت بل هر وخت ته کم سي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان په شمال زون کې د رسنیو فعالیت کمېدو ته په اندېښنه کې دي. نایاد خپلواک رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د نامنیو زیاتوالی او د حکومتي چارواکو د تعهداتو نه عملي کېدل سبب شوي چې په شمال زون کې د رسنیو پر فعالیت هم منفي اغیزه وکړي. د دې بنسټ غړي وایي چې د نامنۍ له امله د خبریالانو په وړاندې ترسره شوی تاوتریخوالی په شمال زون کې تر ډېره بغلان، کندوز، فاریاب او بدخشان ولایتونو ته مربوط کېږي. په بلخ ولایت کې د نای دفتر استازی نوراغا شریفي په دې اړه وایي
در مناطقی که ناامنی است، در مناطقی که
په هغه سیمو کې چې ناامنی ده او په هغه سیمو کې چې قانون نه دی موجود، هغه سیمې د خبریالانو په قتل ځایونو بدل شوې دي. په وروستیو کلونو کې متاسفانه افغانستان د لوی امنیتي ګواښونو سره مخ نه یا د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ وایي چې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو لویه کچه طالبانو ته مربوط کېږي او دولت د خبریالانو په وړاندې د خشونت د ترسره کوونکو په دویمه مرحله کې اوسي. لا بل لوري په شمال زون کې افغان خبریالان په دې اند دي چې تر ډېره د ژورنالستانو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو فعالیت هم د پیسو په ترلاسه کولو او د پروژې برنامو په تطبیق پر مخ ځي. دا خبریالان وایي چې د مدافع بنسټونو د نه پاملرنې او په رسنیو کې د مالي بحران د رامنځته کېدو په دلیل سلګونه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي او د ژوند په بد حالت کې اوسیږي. په شمال کې د رادیو دری خبریال کاظم حیدری یې په اړه وایي
بسیار از خبرنگاران، بسیار از دسته
ډېری خبریالان او ډېری د رسنیو کارکوونکي اخصن د دوه او یا هم درې کلونو را په دې خوا د خپلو دندو د ترلاسه کولو په حال کې دي او رسنۍ هم د خپلو دروازو د تړل کېدو له ویرې سره مخ دي. د ټولو نیوز خبریال عارف موسوی وایي چې په رسنیو کې د مالي بحران رامنځته کېدو او د ناامنۍ د زیاتوالي تر څنګ په دننه رسنیو کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې د منفي انګیزې موجودیت او د تاوتریخوالو ترسره کېدل سبب شوي چې ډېری خبریالان له خپلو دندو څخه فاصله ونیسي. هغه زیاته کړه
یک عامل همی بحران اقتصادی است.
یو عامل خو اقتصادی بحران دی، دویم دلیل یې امنیتي ننګونې دي او بل دلیل دا دی چې ناسم قضاوتونه چې د ښځینه خبریالانو په وړاندې موجود دي دوی یې له خپلو دندو لاس په سر کړي دي. باید یاد شي چې د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو د وروستیو موندنو پر اساس چې له دریو کلونو را په دې خوا په ټول هیواد کې 1 تصویري، صوتي او چاپي رسنۍ بندې شوي او سلګونه خبریالان بېکاره شوي دي. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادي رادیو، مزار شریف.
پرون د مې درېمه په نړۍ کې د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ وه. په کوټه کې هم دا ورځ د یو سیمینار په بڼه لمانځل سوې او خبریالان پکښې حکومت ته د ژورنالیستانو د ژغورنې په اړه یو قرارداد وړاندې کړی. د بلوچستان خبریالان وایي چې په دې ایالت کې لا هم د ازادي خبریالۍ په نامه هیڅ نسته او خبریالان د امنیتي خطرونو سره مخامخ دي. نور تفصیل د برکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د پاکستان د نورو ښارونو غوندې په کوټه کې هم د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل سوه. د کوټې په پریس کلب کې د یوه سیمینار په بڼه دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل سوه چې د دې ایالت ځینې خبریالان د سر د خطر له امله د پاکستان په نورو ښارونو کې میشت سوي یا یې په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. د بیان د ازادۍ په اړه سیمینار کې ګډونوالو ژورنالیستانو وویل چې د بیان ازادي د جمهوریت برخه ده. وایي په پاکستان کې جمهوریت هم تر هغه مهاله پښې نسي ټینګولی تر څو چې د دې هیواد په چاپي رشنایی او ټولنیزو رسنیو کې د بیان ازادي د سانسور په منګلو کې ښکیل وي. د اردو ژبې د نیو ټلویزیون مشر خبریال محمد کاظم منګل وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم څرک هم نسته. وایي په رسنیو کې یوازې هغه څه خپرېږي چې د حکومت او امنیتي ادارو لخوا یې اعلامیې خپرېږي.
پروپګنډا یې ته وایي چې څوک بیان راکوي، یو سیاسي جماعت بیان راکوي یا سرکاري کسان یو بیان ورکوي یا نور چې تنظیمونه دي یو هغه یو بیان ورکوي هغه چاپي جی نو دغه ته ازادي صحافت وای چې ورته تحقیقاتي رپورټینګ وای هغه ګر سره نسته. بلوچستان کې بلوچستانو علاقې دي یا چې پښتنې علاقې دي چې د عسکري پسندي واقعات دي یا چې شدت پسندي واقعات دي چې رپورټینګ کېږي دغه د حقیقت باندې ګر سره نسته.
تر دې سیمینار وروسته د حال حوال په نامه په اردو ژبه د بلوچستان د لومړنۍ ویبپاڼې پرانیستنه وسوه چې د بلوچستان پر هر اړخیزو مسایلو به مطالب خپروي. د دې ویبپاڼې له چلوونکو څخه یو هم د اردو ژبې ځوان لیکوال او کالم لیکونکی عابد میر دی. له ده مې وپوښتل چې آیا د ژورنالیستانو غوندې لیکوالان هم د بلوچستان حالات په ډاډه زړه نسي رابرسېره کولی که څنګه؟ زه فکر کوم دا یوازې د بلوچستان یا د پاکستان خبره نه ده، بلکې په نړۍ کې چې هر ځای امنیتي ستونزې وي هلته د بیان ازادي دومره نوي دا په لیکوال پورې هم اړه لري چې هغه باید خپلې لیکنې سانسور کړي او وګوري چې هغه تر کومه حده په ازادۍ خبره کولای سي. دا اوس په بلوچستان کې ستونزمنه معامله ده، ځکه نو هر لیکوال باید په خپله هم احتیاط وکړي. په سیمینار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایالتي اسمبلۍ استازي او د اطلاعاتو ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړې چې هم ګډون کړی و. ښاغلي بړې چې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې تر پخوا د ژورنالیستانو په شمول د اقلیتونو او عامو خلکو د امنیت او ژوند ژغورنې لپاره ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم اسمبلۍ ته وړاندې او تصویب کړي.
د ژورنالیستانو په حواله باندې یا د هم خلکو د ټارګټ کېدنې په حواله باندې د ټرورسټ څه شوي دي واقعات چې شوي دي په تېر څو کلو کې، اوس هغه واقعات شاید 10% له هم ندي پاتې. ژورنالیست په حواله باندې خبر شو کې تېر واقعات شوي دي، یو څلوېښت کسان شهید شوي دي په دغه وخت نږدې وختو کې، یو دغه هم داسې واقعات د پېښ شوي. او حکومت کوشش دغه کوي چې هغه د امن او امان په حواله باندې نه صرف د ژورنالیست خیال وساتي، بلکې د کار د عوام خیال وساتي.
د یادونې وړ ده چې په سیمینار کې د بلوچستان د ژورنالیستانو د ژغورنې قرارداد هم وړاندې شو چې له حکومته یې په ایالتي اسمبلۍ کې د وړاندې کېدو او تصویبېدو غوښتنه وسوه. او په پای کې ایالتي وزیر سردار رضا محمد بړیڅ ته یو یاداشت هم وړاندې شو چې د ژورنالیستانو د هر ډول ستونزو د له منځه وړلو غوښتنې پکې شوې وې.
د ملګرو ملتونو سازمان د 2018 کال د رسنیو د ازادۍ جایزه چې د ګیلر موکانو په نوم د یونسکو لخوا ورکول کېږي خدیجه اسماعیلوا ته ورکړه. خدیجه د ازادي راډیو خبریاله وه او په اذربایجان کې زنداني ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې راپور اجمل آند وړاندې کوي.
خدیجه اسماعیلوا د ازادي راډیو له ازري برخې سره کار کوي. نوموړي په 2015 کال کې وروسته لاغې په مالیاتو کې په تقلب او اختلاس تورنه شوه چې دی د اذربایجان د ولسمشر الهام علیف د کورنۍ لخوا په اقتصادي فساد کې د لاس لرلو پر ادعا او یو تحقیقي ریپورت جوړ کړ. پر خدیجه اسماعیلوا لګیدلې تورونه په پراخه توګه غندل شوي. د خدیجه مور المیرا اسماعیلوا د 15000 ډالرو په ارزښت نړیواله جایزه په هلسنګي کې د خپل لور په اساسي توپ ترلاسه کړه او په دې اړه جوړ شو مراسمو ته ویل
ژورنالیست زاستاولایت مالچات.
المیرا اسماعیلوا چې د خدیجه مور د وای کله چې خبريال په زور چوب کېدو ته اړ شي انسانیت ته زیان رسیږي، نو ځکه ځینې په دې باور دي چې د خبريالانو پر ضد جنایت د بشریت پر ضد جنایت. د سینن تلویزیونی شبکې یوې مشر خبريالې کریستینا منفور چې په نړیواله سطحه شهرت لري خدیجه اسماعیلوا ته د دې جایزې د ورکولو تر مراسمو مخکې په هلسنګي کې خبريالانو ته وویل کریستینا منفور وایي ژورنالیزم یو جنایت نه دی، په حقیقت کې د مدني ټولنې او ډیموکراسۍ سره لویه مرسته ده. موږ په نړۍ کې د مرستې لپاره یو، نه د پرمختګ نه مخنیوي لپاره. دا مهال په نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې زیاتېدونکي عکس العمل د منلو نه دی. د ازادۍ راډیو عمومي رئیس نیناند پیچ خدیجه اسماعیلوا ته د ګلیرال موکانو سیزا په نوم د دې جایزې د ورکولو هرکلی کړی. نوموړي دا د اسماعیلوا د کارونو تر ټولو غوره پیژندنه او د دې زنداني خبریالې د ازادۍ له حق څخه کلکه دفاع بللې.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو ده د لشکرګاه شاروار وایي د پخوانیو ګډو وډو املاکي کارونو له امله پراختیایي کارونه له خنډ سره مخامخ شوي دي. شاروال وایي که یادې ستونزې هوارې نسي او املاکي کارونه بیرته پیل نسي، نسي کولای د شاروالۍ په ثابتو عوایدو د ښار د بیا رغونې کارونه وکړي. نور حال الیاس دایرا کوي.
اته میاشت کېږي چې په لشکرګاه کې د مځکو پر ویش او املاکي کارونو باندې د ولسمشر په امر بندیز لګول شوی دی. د لشکرګاه شاروال انجینر مطیع الله بهیر د روان مریض کال لپاره د لشکرګاه د شاروالۍ 200 میلیون افغانۍ انکشافي بودیجه اعلان کړه او هغه یې په املاکي کارونو پورې تړلې وبلل. بهیر په یو خبري کانفرنس کې وویل هغه غیر ثابت عواید چې د شاروالۍ د انکشافي بودیجه یوه برخه جوړوي تر هغو نشي تضمین کېدلی چې د هلمند املاکي کارونه چې د ولسمشر په امر بند شوي دي بیرته پیل نسي. انجینر مطیع الله بهیر وویل د پخواني شاروال محمد فاضل ساپي د ریاست پر مهال د مځکو ګډوډ ویش ډیر خلک د شاروالۍ سره په جنجال اخته کړي دي.
ستونزې او مشکلات مو د پخواني املاکي مشکلاتو له کبله څخه چې زما په کارو کې تقریبا یا اویا فیصده زما د کارو مخه نیولې ده چې هغه پخواني املاکي مشکلات دي. لکه زه به یو مثال درته وایم چې پر یو نمره باندې څو اویزه دغه مسائل یا دغه املاکی مشکلاتو پخوانی املاکی مشکلاتو زما په کارو کې تقریبا زموږ د دی وکیل صاحبان مشورتي شورا سمپی وکیل صاحبان ټول ناست دي. دغه مشکلاتو زما په کارو کې تقریبا 80% زموږ د کارو خن ګرځیدلی دي او مخیرته نیولې ده. کچری دا نه وای زموږ کارونه به تر دې نور هم پیشرفت کړی وای او تر دې به نور هم ډیر چټک وای تیز به وای.
دمزکو د غیر قانوني ویش د تور ترڅنګ د لشکرګه په خواني شروال د دندې څخه د ناوړه استفادې او اداري فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي سوی دی. دمزکو او نمرو د غیر عادلانه ویش پر مهال د ګڼ شمېر خلکو له شکایتونو وروسته نږدې اته میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په شفاهي ډول امنیتي ادارو ته امر وکړ دغه ټولو املاکي کارونو مخه ونیسي چې په لشکرګاه کې د مځکو د ویش او بیا رغونې بهیر ګډوډ کړی دی. د لشکرګاه ښاروال انجینر متي الله بهیر وویل د املاکي کارونو د بندېدو سره په زرګونو کسان له کاره بې برخې شوي دي او که یاد کارونه بیرته پیل سي هم به ښار پراختیا ومومي او هم به خلکو ته کارونه پیدا سي.
چې املاکي کارونه ایله سي زموږ ډېر ښاریانو ته موږ کار پیدا کولی سو ځکه د املاکي کارو د ایله کېدو سره دلته بازسازي شروع کیږي او همدارنګه کم توزیعات چې ښاروالۍ کړي دي هغه خلک خپل نمره جوړوي هغه کم مارکیټونه چې توزیع شوي دي هغه به خپل پر مارکیټو باندې کار وکړي. طبعا دغه املاکي کارو سره زموږ بیکاري تر ډېر اندازې پورې ختمیږي او خلک خپل په کارو باندې شروع کولی شي.
د لشکرګاه ښاروال وویل د روان مریض کال دپاره د ښاروالۍ ثابته بودیجه چې 90 میلیونه افغانۍ کېږي په ښار کې د بیا رغونې او ټولو ادارو کارونو دپاره کفایت نه کوي او د غیر ثابتو عوایدو په برخه کې چې په املاکي کارونو پورې تړاو لري د املاکي کارونو د بند بهیر په صورت کې په لاس نه سي راتلی. د لشکرګاه اړوند د ټولنیز شورا رئیس حاجي نذیر بارک وویل د ولسمشر لخوا د املاکي کارونو د بندېدو امر په عادي خلکو تطبیق سوی او نور پورې کسان بخت دي کارونه کوي.
هغه کارونه چې اوس فعلاً په هلمند کې ایله دي هغه د پیسو په واسطه باندې ایله دي چې نظامي واکمنان هغه د خلکو څخه پر یوه نمرې جوړولو باندې پیسې غواړي. حتی شواهد موجود سته چې یو ګیټ یې کښېنوي پر یوه ګیټ باندې نظامي مسؤلینو پیسې اخیستلې. زه وایم یوازنۍ د حل لاره زما په فکر سره دا ده چې یو باصلاحیته هیات تعین سي راسي او دغه شرکونه ښاروال سه محترم چې هغه مشکلات ولري ستونزې ولري خنډ و زنډ یې رامابینځته کړي هغه ورته په نښه او د هغه دپاره د حل لاره پیدا کړي.
دوی د ولسمشر څخه غوښتنه وکړه چې یو باصلاحیته هیات ور ولیږي او په هلمند کې د بندو املاکي کارونو ستونزه هواره کړي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو پښتو خبري ساعت اوري. د امریکا د ولسمشری لپاره د جمهوری غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ سیالي حساس پړاو ته رسیدلې ده. وروستۍ نتیجې ښیي چې ډېر احتمال شته چې د جمهوری غوښتونکو لخوا به ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو لخوا به هم هیلری کلینټن نهایي کاندیدان سي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
دا ښکاري چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری غوښتونکو لخوا کاندیدېدو ته نږدې شوی دی. هغه پرون په انډیانا ایالت کې ستر برای وګاټه چې مهم رقیب دې ته اړ شو چې د سیالۍ له دوام لاس واخلي. سناتور ټیډ کراس په دغه ایالت کې له خپلې ماتې وروسته اعلان وکړ چې له خپلې کاندیدۍ تیریږي.
From the beginning I've said that I would continue on.
La paila ma wayli wo che zaba parde la ra tar haghi wadan de la sham che da barialitob chance wi. Nan pa khashinai sar baid wayam che da sikhkari da galara banda da.
That path has been foreclosed.
Krosta ډیرو هغو جمهوري غوښتونکو چې د ترامپ مخالف د سترګې اړولې وي چې هغه به وکولی شي د ترامپ مخه ونیسي. د کروز له انصراف وروسته د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشر رینز امپریوبیوس په ټویټر پاڼه کې اعلان وکړ چې ترامپ به احتمالي کاندید وي او پر ټولو نورو جمهوري غوښتونکو یې غږ وکړ چې یو موټی شي او د هیلری کلینټن په ماتولو تمرکز وکړي. په ډیموکراتانو کې هم دا مسله تقریبا یقیني شوه چې کلینټن به د خپل ګوند کاندیدی وګټي که څه هم د هغې رقیب سناتور بیرنی ساندرز په انډیانا کې پر هغې بریالی شوی دی. کلینټن د هغو ټاکلو رایو چې دی د خپل ګوند لخوا کاندیدېدو ته اړتیا لري تر اوسه په سلو کې 2 ګټلې دي. ډیموکرات ګوند به په جولای میاشت کې په لویه غونډه کې د ولسمشرۍ لپاره خپل کاندید اعلان کړي. ترامپ چې د بهرني سیاست په اړه نظریاتو یې په یو شمېر هیوادونو کې د خطر زنګ وهلی سپینې ماڼۍ ته د رسېدو په لاره کې یو خنډ کلینټن ګڼي. ترامپ په نیویارک کې د خپل بریا په مناسبت غونډه کې وویل چې موږ به هیلری کلینټن ماته ورکړو او موږ به د نومبر انتخابات وګټو. هغه څه چې زموږ هیواد ورته اړتیا لري باید بیا یې وګټو. باید پوه سو چې څه ډول ګټل کیږي. موږ نه دي ګټلې. موږ تل بایللې ده. له پوځي پلو مو بایللې. د اسلامي دولت ډلې ته ماته نسو ورکولی. سوداګري مو بایللې. پولي مو بایللې. هر څه مو بایللې دي. موږ به بیا ونه بایلو. موږ به بیا وګټو او بریالیتوب به هم تروي. ترامپ چې هیڅکله دولتي دنده نه ده ترسره کړې وویل امریکا به بیا اوله شي. په انډیانا کې د جمهور غوښتونکو 500 استازو د ډېرې برخې رایې له ګټلو وروسته ترامپ 1040 رایې ترلاسه کړې دي. نوموړی 1230 رایو ته اړتیا لري چې په جولای میاشت کې د خپل ګوند په لویه غونډه کې د ولسمشرۍ لپاره کاندیدي یقیني شي.
په کابل کې 4:09 سوې. اوس هم هغو موضوعاتو ته لنډه کتنه چې په دې خبري ساعت کې وړاندې شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شپې لخوا د ملي اردو عملیات د پخوا په پرتله زیات سوي او دا عملیات د امنیت په ټینګښت کې ډېر ګټور تمام سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو څار بنسټ آیوا وایي ملي شورا باید له ځنډ پرته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر وروستی فرمان تصویب کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مخدره موادو د ستونزې د مخنیوي لپاره باید دولت، ټولنه، خصوصي سکتور او نړیوال غوسه مبارزه وکړي.